گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی مخامنه خبرونه پیلو چې نن د دلوی وشتمه د 2015 کال د پنځشنبه ورځ چې د اولس د 2000 کال د فروری د 9 نیټې سره سمون خوري. د خبرونو پیل د مهم خبرونو لنډیز سره کوم.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د خپلو شپږو افغانو کارکونکو د وژل کېدو نه وروسته خپل کارونه وځنډول. جمهور رئیس ټرمپ وایي د چین سره داسې رغونکو اړیکو ته سترګې په لار ده چې ګټه یې دواړو ملکونو ته ورسیږي. د ترکیې مقاماتو څلور تنه چې ګمان کیږي د اسلامي دولت غړي دي د وسلو سره نیولې دي. او په عراق کې امریکایي جنرال ویلي دي هیله لري چې په څو میاشتو کې برقا او موسل د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیرته ونیول شي.
په رپورټونو کې باور چې د بغلان دولتي شورا وکیل عالم خان مجاهد په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د افغانستان نجرای رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان په اګړه دي ټولنې په مرسته جوړدونکي سیمه ییز کانفرنس په داسې یو هیواد کې جوړ کړي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه اخیستی شي. او دلته په امریکا کې د ولسمشر ټرمپ لویان او پاغې انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې دا بر اختیار د قانون ډګر مبارزه او ازمیښت وي، ځکه چې د اساسي قانون له مخې د هغه صلاحیت کچه د جرایي فرمانو په اړه باید واضح شي. او د افغانستان د کرکټ په اړه هم یو رپورټ لرو. اول زیبا خادم تاسو د نړۍ او سیمې پوره خبر نه وری.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت وځنډول چې د چهارشنبه په ورځ د جوزجان د ولایت د قوشتېپې د ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې په کارکونکو برید وشو. په دغه برید کې د سره صلیب د کمیټې شپږ افغان کارکونکي وژل شول او دوه لا درک شوي دي. د سره صلیب د کمیټې عمومي مشر ډامینیک ستلهارت د دغه کمیټې په مرکز جنیف کې د دې پیښې په حق لوول چې موږ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځکه ځنډولې دي چې غواړو د دغه پیښې په علت پوه شو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دغه کارکونکو د افغانستان په شمال کې هغو سیمو ته مرستې رسولې چې د واورو وروستیو اورښتونو او طوفانونو وهلي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په کارکونکو د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جوزجان د ولایت سیمه ییزو چارواکو د دې کمیټې په کارکونکو د برید د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو کار ګڼلی دی. په خپله داعش د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو په یوه اعلامیه کې په برید کې د خپلو وسلوالو لاس درلودل رد کړی دي. د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن د ماسپخین نروسته هغه وخت په یو وسلوال برید کې وژل شو چې د کار نه کور ته روانو. د بغلان د امنی قماندان نور حبیب ګلبهاري د امریکا غږ ته داسې ویلی دي:
وکیل صاحب میخواست که به طرف خانه شان بروید، در مسیر را برشکنی می باشن، اول مترش براکت می زنم.
وکیل صاحب غختل کور تلاد شید، دلار پا اگدو که ور تا کمین نیول شوید و لمره موتر ور تا پراکت ویشتله و بیای پر دزی کردی، چه پا نتیجه که اخپل وکیل یو المسیح او دو ساتون کی وجل شوی او چلور تا نور ساتون کی تپن شویدی.
د بغلان د امنی قماندان زیاتوی چې د په فکر د وکیل عالم جان په وجلو کې طالبان لاس لري. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د چین سره داسې رغونکو اړیکو ته سترګې په لار دی چې د دواړو هیوادونو امریکا او چین ته ګټه ورسیږي. د سپینې ماڼۍ د چهارشنبه د ورځې په بیانیه کې راغلی دي چې ټرمپ خپل دغه احساس په یو لیک کې د چین جمهور رئیس ته څرګند کړی دی. ترامپ هم دغه راز د جمهور رئیس شی جی پینګ نه مننه کړې ده چې د جمهور رئیس کېدو د مبارکۍ په خاطر ورته لیک استولې. ترامپ هم داشان د چینایانو د نوي کال په مناسبت د چین ولسته مبارکي ویلې ده. د چین د خارجه وزارت نطاق نه نوویل چین د ترامپ قدردانۍ کوي چې لیک ورلېږلې ده او غواړي چې د امریکا سره په ګډه کارو کې چې همکاري تقویه شي او ډېرې ښې اړیکې ورسره ولري. د ترکیې مقامات نن یو نیم سل کیلوګرامه چاودونکو مواد نیولې دي او د سوریې سرحد ته نږدې د ګنسټپ نه د باندې سلور کس نیولې دي چې ګومان کیږي د اسلامي دولت د ګروپ غړي دي. پولیسو هم دغه راز د ځانمرګي حملو کمربندونه، ریموټ کنټرولونه او سوټوپکونه د اسلامي دولت د دغو وسلوالو نه نیولې دي. مقامات په دې نظر دي چې د کسانو د غټې تروریستي حملې پلان درلود. پولیسو په ترکیه کې په نیوی کال کې په استانبول کې په نایټ کلب باندې د حملې رئیس چې نه هدیشتنه پکې وژل شل د تروریزم ضد عملیاتو ته زور ورکړی دی. په دغه نه هدیش کسانو کې زیاتره خارجیانو. په عراق کې د امریکا عالی رتبه قمندان ډګر جنرال تاوسن چې د چهارشنبه په ورځ په بغداد کې په سفر بوخت و ویلي دي چې هیله لري چې په څو میاشتو کې به د اسلامي دولت د ګروپ نه په سوریه کې د رقا او موصل ښارونه بیرته ونیول شي. عراقي قواو تیره میاشت اعلان وکړ چې د موصل ختیځې برخې په بشپړه توګه ونیولې. دې قواو د اکتوبر په میاشت کې هلته عملیات پیل کړي دي. تاوسن ویلي دي دا قواوې به په راتلونکو څو ورځو کې عملیات شروع کړي او د موصل ختیځې برخې به بیرته ونیسي. تاوسن دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جمهور رئیس ترامپ پنټاګان ته هدایت ورکړی دی چې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ګروپ مات کړي. د سومالیه د پارلمان غړو د چهارشنبه په ورځ نوې جمهور رئیس انتخاب کړ. نوې جمهور رئیس په خوانی صدر اعظم دی چې د امریکا او سومالیه دواړو ملکونو تابعیت لري. محمد عبدالحی محمد چې په فارماجو مشهور دی په مګدیشو کې د سومالیه د پارلمان د غړو د دوه دور رایګیری او نروسته انتخاب شوه دی. فارماجو په دویم دور رایګیری کې د خپل رقیب حسن شیخ محمد او په خوانی جمهور رئیس شریف شیخ احمد نه د رایو غټ اکثریت وګټل. نوې جمهور رئیس هم د سیم ملک ته د وفاداری قسم وکړ او ژمنه وکړه چې امنیت به ټینګ کړي، د اداري فساد مخه به ونیسي او د بیوزلو سره به کومک وکړي. سلور 50 کلن فارماجو زیات عمر د امریکا په شمالي خار بفلو کې تیر کړی دی او د نیویارک په ایالتي حکومت کې مختلف وظیفې اجرا کړې دي. د چهارشنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان ولسی جرګې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو لپاره د قانوني لایحې د عملي کولو په حق له نهایي رای ورکړه او تصویب کړ. دغه تصویب محافظه کار صدر اعظم تریسا می ته قوي کوي او دا قوت ورته ورکوي چې د لیسبون د تړون 50مه ماده عملی کړي چې د 28 کسې د اروپایي اتحادیې نه په دوه کلونو کې د برتانیې د وتلو جریان بشپړ شي. د اروپایي اتحادیه یو مامور ویلی دی چې د ګامبیا نوی جمهور رئیس دا خبر تایید کړی دی چې د لویدیز افریقا دغه ملک به بیرته د نړیوال جنایي محکمې غړی شي. تیر کال مخکینی رهبر د دغه محکمې نه د وتلو لپاره رسمي جریان پیل کړو. د بین المللي همکاري او پرمختګ لپاره د اروپایي اتحادیه کمشنر نیوین میمیکا د نوی جمهور رئیس ادام بارو سره د غونډې نه وروسته نن په خپل ټویټر کې دا خبره کړې ده. د ګامبیا په خوانی رهبر یحیی جامع نړیوال جنایي محکمې ته رسمي خبر ورکړی و چې د دې اعلان یو کال پس د دغه محکمې نوځي. د جنوبي افریقا او بروندی نه وروسته ګامبیا دریم ملک دی چې د نړیوال جنایي محکمې نه د وتلو جریان پیل کړی دی. د کینیا سترې محکمې نن اعلان وکړ چې حکومت باید د داداب د مهاجرو کمپ ونه تړي او وایي د کمپ د تړل کېدو دغه تصمیم د اساسي قانون خلاف ورزي ده. حکومت د 2014 کال د مې د میاشتې رئیس د دغه کمپ د تړل کېدو غواښونه کړې دي. ویلې دي چې د 2014 کال د نومبر په اخر کې د سومالیې مهاجر د ملک نه وباسي او د مهاجرو څنګه بندوي. کینیا ویلې دي دغه اقدام د امنیتي دلایلو په اساس شوی دی. د کینیا د سترې محکمې قاضي القضات جیم ماتیو نن د پنځشنبه په ورځ د حکومت دغه حکم یو تبعیضي او د سجمی سزا وبلله او غیرت کړ. داداب د نړۍ د مهاجرو ډیر لوی کمپ دی. د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې ویلي دي چې د محکمې دغه حکم دا پیغام رسوي چې په کینیا کې صرف یو مؤسسه ده چې د مهاجرو د حقوقو غم خوري. او د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورت له قراره کمونست ګریلاو په فلیپین کې د یو پولیس په شمول درې کلیوال تښتولې دي. دغه ګریلاو نن د پنځشنبه په ورځ په فلیپین کې په تازه حملو کې د آبادۍ او وسایتو ته اور چولې دي او جمهور رئیس رادریګو د ترتوی د سولې د خبرو د بندولو لامل یو دوه مخه شریر شخص بللې او غندلې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 101.5.
تاسو د نړۍ یو سیمې خبرونه د امریکا غشنه راډیو نه اوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د افغانستان په حق له دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکي سیمه ییز کانفرنس دې په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستلی شي. نور تفصیل خبریال اکرام شینوال راکړي.
عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د افغانستان په هکله دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکې سیمه ییز کانفرنس په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستی شي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د انعامه مشر له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې یو شمېر سترو هیوادو هم د افغانستان په هکله په جوړېدونکې سیمه ییزه کانفرنس کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
ملګری ملتونه پلان لري چې د افغانستان د موضوع د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګډون یو کانفرنس راوبولي. ښه خبره دا و چې ښاغلی اموتو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ یو تعداد ابر قدرتونه هم په دې کانفرنس کې د اشتراک لپاره راضي شوي دي. هغوی چمتواله شولې دي چې په دغه کانفرنس کې زموږ سره ګډون وکړي.
جاوید فیصل ویل چې په سیمه کې ټول سیاسي رقابتونو ته په پام لرنې ایجای رئیس عبدالله له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا کانفرنس په یو بېطرفه هیواد کې جوړ شي.
ځینې ساحې شته په دې ساحه کې چې هلته دا کانفرنس نیول کېږي شاید په هغه کې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اشتراک ونه کړي. بنان تمرکز پر دې و چې یو بې پلوه او بېطرفه هیواد کې دا کانفرنس ونیول شي ترڅو ټول په هغه کې ګډون وکړي.
روسلا دغه کانفرنس جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینې سرچینې وایي چې افغان حکومت دغه کانفرنس په هکله یو لړ سلامشورې پیل کړې دي. د تیرې سوې میاشتې په 15مه کابل ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال بیسیرو سلاو جینکا د سفر په وخت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ته د افغانستان په هکله د یو سیمه ییز کانفرنس جوړېدو وړاندیز کړی و. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په مرسته دغه سیمه ییز کانفرنس جوړېدو لپاره په داسې حال کې هڅې پیل کړې چې ټاکل شوې مسکو د روانې سوې میاشتې په 15مه د افغانستان په هکله د یو بل کانفرنس کوربه شي. افغان حکومت وسه د مسکو د دې غونډې په اړه چې افغانستان، ایران او هندوستان اساسي هم ورته بلل شوی خپل غبرګون دی خوځره، خو د اجرایه ریاست د وایم راسیل وی چې د ملي والی حکومت غواړي چې روسي سره د سیاسي همکاري سربیره خپل امنیتي او اقتصادي همکاري هم زیات کړي.
تلاش پر دې دی چې له روسي سره زموږ اړیکې له وسنی پړاو څخه یو بهتره پړاو ته داخلي شي او موږ د سیاسي همکاري ترڅنګ په اقتصادي او پوځي برخو کې هم خپل همکاري پسې زیات کړو.
روسی د تیری سوی کال په وروستیو کې د چین او پاکستان سره په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کړې وې چې دغه کتنې د افغان حکومت د کلک غبرګون سره مخ شوې. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د دغه هیواد د حالاتو د ارزولو لپاره د کنفرانسونو جوړولو هڅې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو د پیچلتیا له امله ګڼي وې چې د تیرو کلونو پرتله سیمه له ډېرو نوو ګواښونو سره مخ شوې ده. د سیاسي علومو یو استاد علي امیری امریکا غږ شنه اړیو ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د دغه سې کنفرانسونو له لارې د حالاتو د ارزولو هڅې کوي. هغوی غواړي له حالاتو بې خبره پاتې نه شي.
خیلی نه، به خاطر که اینها ابتکارای هستن که با واقعیت های هستن.
خاقیل امیری ویل دیر نه، ده دیر پر پدق و حس و بختی چی لکه چی پا کار دی حقا سی ده افغانستان ده واقعیتون سر پا تماس که ندی. ده مسئله یو برخ افغانستان او ده افغانستان و پاکستان پوری علی داری. من پا تیر دو کلون که داسی سه چی ده سوالی مسئله تا لی نوی زاوی او گوری ندی دی دلی. ده دقا سی غول رو سخه ده ستر لسه کول و تمه هم نشی که ده. خو افغان حکمت پی چمدان نریوال کنفرانسون ده دی سبب گرزی چی پا هاگو هیوادو پشار زیاد شی چی ده افغان حکمت ده چارواکو پر وینا پا خکارا و یا هم پا پتا ده افغان حکمت وسلوال و مخالفانو ترشا و لرد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لکه څنګه چې مو خبرونه کوم واوردل چې د بغلان د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د دې خفت تفصیل له خپل خبريال ګل رحیم نیازمن اخلو.
د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن له ماسپخین وروسته هغه وخت د یو وسلوال برید په ترڅ کې وژل شو چې د ولایتي شورا له دفتر څخه د کور پر خوا روان وو. د بغلان د امنی قماندان نور حبیب ګل بهاري امریکا غږ ته وویل چې د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد هغه وخت وژل شو چې د ولایتي شورا له دفتر څخه د کور پر خوا روان وو. هغه زیاتوي چې په دغه برید کې د وکیل عالم جان په ګډون د هغه لمسی او دوه ساتونکي هم وجل شوی دی او څلور نور ساتون کې ټپن شوی دی.
وکیسه می خواست به طرف خانه شم برای روز در مسیر را برشتنین می باشم. اول متر شه براکت می زنم بعد از...
وکیل سب غختل کور تلاد شی دلاری پا اگدو که ور تا کمین نیول شوی و لمره موتر ور تا پراکت ویشتله و بیای پر دزی کردی چه پا نتیجه که اخپل وکیل یو المسیح او دو ساتون کی وجل شوی او چلور تن نور ساتون کی تپن شوی دی.
ګل بهاري وایي چې دوی په بغلان کې د داعش په نامه کومه ډله نه ده لیدلې، خو څه موده وړاندې د ډنډي غوري او دهنۍ غوري په سیمو کې وسلوالو طالبانو نظامي تدبیقات درلوده. هغه وایي چې دوی له قولي اردو څخه وغوښتل چې په دغه سیمه کې عملیات وکړي، خو چا یې خبره ونه منله.
دیگه تا از اونجا ما در زبان هم داعش شدید رو ندیدیم، تعلیمات ایتو را برشان که دادادن تا تعلیمات چه وقتیش
تر واسه منگ در داعش پنامه چوک ندیلی دلی. سم و دوران در تعلیبان و پده غسیمو که لتعلیمات و روست تطبیقات درلود. دوی قولی اردو تا احوال ور کرد چه باید تعلیبان و بنده بمبار وشی، مگر عملیات پریوه نشول منگ خپل فرصت للاس ور کهو. هغه وایي چې اوس هم طالبان په بغلان کې خپلو نظامی تعلیماتو ته دوام ورکوي. د بغلان د امنی قماندان زیاتوي چې د ده په فکر د وکیل عالمجان په وجلو کې طالبان لاس لري. وکیل عالمجان د بغلان ولایت د ډنډي غوري اوسیدونکی و چې اوس مهال د بغلان د فابریکې په سیمه کې اوسېده. د بغلان د ولایتي شورا دغه وکیل عالمجان مجاهد د حزب اسلامي حکمتیار پخوانی قماندان هم و. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د بغلان امنیتي اوضاع د اندېښنې وړ ده. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي:
یو وکیل یا یو مشر چې ټولنه ژوند کوي او هغه غواړي چې یو چا ته خدمت وکړي. دا د ولایتي شورا وکیل و، خلک یې لرل، ګناګوډه ورباندې وه، خلک راټول و، ولس هم پریشانه دی، خلک هم د وژنو ته پریشانه دي چې نن هغه نن بل ورځ بل او دا پیښې دي، دا روانې دي، دا به تر څو په افغانستان کې دغه حالت روان وي. د خلکو په زړونو کې ویره خپرېږي چې د امنیتي لحاظ ویره ده. هر ځای چې هر څوک دغه شی پیښې اوري نو د زړونو کې یو ډول ویره راځي.
بغلان او قندوز هغه دوه ولایتونه دي چې له تیر یو کال راهیسې خلک د مخالف وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو غوښتنه کوي، مګر د مخالفینو پر وړاندې پراخ عملیات پیل نشول. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بلخوا د نامتو افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره اتیوم تلنن د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ماڼۍ ارکې ولمندل شو. ولسمشر غنی په ارکې جوړ شوي سمینار ته په وینا کې د عدلیې وزارت ته امر وکړ چې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د یو مډال د جوړولو لپاره قانوني چارې بشپړې او د تصویب لپاره کابینې ته وړاندې کړي. نور تفصیل د کابل نه خبریاله لیما نیازی راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره ته اتیاوم تلین سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو د دوام یو علت له خپل تاریخ څخه د افغانانو ناخبري ده. ښاغلی غنی وویل هغه خلک چې خپل د تمدن ریښه یې له یاده ایستلې، یوازینی رول چې پر غاړه اخیستی تباهکاري او ویرانتیا ده، او روان افراطیت له همدې تاریخي ناخبرۍ څخه سرچینه اخلي. ولسمشر وویل هیله دا ده چې د فیض محمد کاتب غوندې اشخاصو لمانځل به له دې سره مرسته وکړي چې ځوانان خپل تاریخ ولولي او د ټولنې په حقله د هغوی پوهاوی زیات شي. د ولسمشر په وینا کچیر د کاتب اثر د هغو خلکو له اثارو سره چې له د نه مخکې وروسته یې تاریخ لیکنه کړې ده مقایسه شي، نو دا به معلومه شي چې هغه د اوسني تاریخ لیکنې پلار و. ولسمشر د کاتب د اثارو په اړه داسې وویل:
موږ د خپل دغه علمي شخصیتونو د اثارو د مطالعې له لارې خپل پرون پیژندلی او په خپل ماضي پوهیدلی شو. د دغسې لویو پوهانو آثار موږ ته دا راښیي چې زموږ ماضي یوازې د جګړې او مطلقه قدرت ماضي نه وه، بلکې د مبارزې، د مقاومت، د فرهنګ، د تفکر، د هنر او د لوی تمدن ماضي هم وه.
ولسمشر غنی د خپل وینا په پای کې د فیض محمد کاتب هزاره د قبر د جوړولو امر ورکړ. همداشان ولسمشر غنی د افغانستان د 16 تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 1000 شخصیت په نوم د یو نوی مډال د ضرب وهلو امر ورکړ، او د عدلی وزارت څخه یې وغوښتل چې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د مډال ضرب وهلو قانوني چارې بشپړې کړي او د تصویب لپاره کابینې ته وړاندې کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلی محمد سرور دانش د دې سیمینار په پرانیسته غونډه کې فیض محمد کاتب هزاره له هغو نامتو څیرو څخه یاد کړ چې د افغانستان د تاریخ په جوړولو او ساتلو کې ستره ونډه لرله. ښاغلی دانش ویل په حقیقت کې که د فیض محمد کاتب هزاره د تاریخ لیکنې هسې نه وای، نو اوس به افغانان د خپل تاریخ او فرهنګ له یوې برخې نه بې خبره وه. ښاغلی دانش وویل
تاریخ در حقیقت
تاریخ په حقیقت کې د خوږو او ترخو، تورو او سپینو پیښو یوه ټولګه ده. موږ نه باید ټول شیان تک سپین او یا هم تک تور وګورو. موږ باید خپل تاریخ له تورو او سپینو سره ولولو او ترې زده کړه وکړو او عبرت ترې واخلو.
په دې علمي سیمینار کې تاریخ لیکونکو، علمي او فرهنګي شخصیتونو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د فیض محمد کاتب هزاره د شخصیت او آثارو په اړه خبرې وکړلې. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع فیض محمد کاتب هزاره یو پیاوړی علمي شخصیت وباله او زیاته کړه چې د اماني دوره د کاتب لپاره د خوښۍ او آرامۍ دوره وه. ښاغلی رفیع وویل
د کاتب لپاره اماني دوره د خوښۍ او آرامۍ دوره وه او د خپل کتاب د دریم ټوک پاتې برخه او د څلورم ټوک ټول متن یې په همدې وخت کې ولیکل. خدا دوره زر تیره شوه. د امیر حبیب الله خادم دین رسول الله په دوره کې بیا د ده د صحبت او ځورېدلو دوره پیل شوه. کلکانی امیر دی د یو شمیر نورو هزارگانو په ملتیا هزارجا ته ولیږه چې هزارگان ایل او دیده تابع کړي او د امانی امان الله خان له پلوی نه راوګرځوي. خو د دې ډلې ماموریت ناکام شو. دی امیر هم کاتب دربار ته ور وغوښت او په لختو یې داسې سخت ووهه چې ناروغه او بیا له همدې وهلو نه.
فیض محمد کاتب هزاره په 1409 کې په غزنی کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې همالته په سنتي ښوونځیو کې وکړې او نورې زده کړې کندهار، لاهور، کابل او نجف کې کړې دي. په 10 کلنۍ کې په فرهنګي او علمي کارونو پیل وکړ او تر څلوېښتو کالو یې د سراج التواریخ، تحفة الحبیب او تذکرة الانقلاب په ګډون بیلابیل آثار ولیکل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د سترې محکمې ته یو قاضي نیل ګورسچ نومول دی. خو هغه په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی چې د ولسمشر لخوا نه په قضایي قوې کلک انتقاد د مورال ټیټونکي او مایوسونکي عمل په توګه ویل وړاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اخلو.
په خپل ولسمشر ټرمپ وایي د دې اجرایي فرمان موخه دا ده چې د کډوالو شرایط په دقیقه توګه وڅېړل شي څو امریکایان خوندي شي.
دا فرمان د خپل ملت د خوندي کولو له امله صادر شوی دی، د خپلو اتباعو د امنیت لپاره، څو هغه خلک چې امریکا ته راځي هغوی موږ ته زیان ونه رسوي. همدا سبب و چې دا کار وشو.
خو دا فرمان په امریکا کې د ډیرو مظاهرو سبب شو. خو دیموکراتانو شکایت وکړ چې ولسمشر له خپل صلاحیت او قدرت نه پورته کار کړی دی.
موږ غواړو چې جمهور غوښتونکي ګوندي ملحوظات یوې خواته پرېږدي او هغه کار وکړو چې د هیواد په ګټه وي. که داسې ونه شي نو زموږ حکومتي او د اساسي قانون مهم امریکایي معیارونه به زیانمن شي.
د دې اجرایي فرمان مخالفین دا هم وایي چې د کډوالو فرمان تبعیض کوي او له اساسي قانون نه مغایرت لري. خو یو قانون پوه وایي تاریخ د ولسمشر پر خوا دی.
ولسمشر ته د کانګرس له خوا نه قدرت ورسپارل شوی دی او ډیر پراخ صلاحیت لري. که د هغه پالیسي ډیره عاقلانه وي او که نه، خو هغه د قانون په دایره کې پراخ صلاحیت لري.
فدرالي محکمې به اوس دا فیصله کوي چې آیا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان په صادرولو کې له خپل صلاحیت نه وړاندې تللی دی او کنه.
فکر کوم چې مسأله دا ده چې آیا دا فرمانونه د اجرایوي صلاحیت له دایرې نه وتلي دي او که نه. زه فکر کوم چې هو، هم د صلاحیت په دایره کې او هم پرې سم غور نه دی شوی.
ولسمشر ټرمپ مخکې تر دې چې سیاست ته راشي په تجارت او کاروبار کې یو داسې کامیاب او برجسته شخص و چې په نړیواله کچه شهرت درلود. خو اوس په خپل نوی دریس کې د حکومت د دوو نورو قواو لخوا نه له محدودیتونو سره مخامخ.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ د جوزجان د ولایت د قوشتېپې د ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې په کارکونکو برید وشو. په دغه برید کې د سره صلیب د کمیټې شپږ افغان کارکونکي وژل شول او دوه لا درک شوي دي. د سر صلیب د کمیټې عمومي مشر ډامنیک ستل هارت د دې کمیټې په مرکز جنیو کې د دې پیښې په حق لوول چې موږ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځکه ځنډولې دي چې غواړو د دې پیښې په علت پوښو. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې دغو کارکوونکو د افغانستان په شمال کې هغه سیمو ته مرستې وړلې چې د واورو د وروستیو اورښتونو او طوفانونو له امله ځپل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن ماسپخین وروسته له هغه په یو وسلوال برید کې وژل شو چې د کارنه کور ته روان. د بغلان د امنی قماندان نور حبیب ګلبهاري د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد هغه وخت وژل شوی دی چې د دفتر نه کور ته تلو. هغه زیاتوي چې په دغه برید کې د وکیل عالم جان لمسی او دوه ساتونکي وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. د بغلان د امنی قماندان زیاته کړې ده چې د په فکر د وکیل عالم جان په وژلو کې طالبان لاس لري. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي د چین سره داسې رغونکو اړیکو ته سترګې په لار دی چې د دواړو هیوادونو امریکا او چین ته ګټه ورسیږي. د سپینې ماڼۍ د چهارشنبې د ورځې بیانیه وایي چې ترامپ خپل دغه احساس په یو لیک کې د چین جمهور رئیس ته څرګند کړی دی. ترامپ همدغه راز د جمهور رئیس شی جی پینګ نه مننه کړې ده چې د جمهور رئیس کېدو د مبارکۍ په خاطر ورته لیک استولې. ترامپ همداشان د چینایانو د نوي کال په مناسبت د چین ولسته مبارکي ویلې ده. د ترکیې مقاماتو یو نیم سل کیلوګرامه چاودونکي مواد نیولې دي او د سوریې سرحد ته نږدې د سلور کسان نیولې دي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت د ګروپ غړي دي. پولیسو همدغه راز د ځانمرګي حملو کمربندونه، ریموت کنټرولونه او څو ټوپکونه د اسلامي دولت د دغو وسوالونو نیولې دي. مقامات په دې نظر دي چې د کسانو د غټې تروریستي حملې پلان درلوده. په عراق کې د امریکا عالی رتبه قومندان ډګر جنرال تاوسن چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې په سفر بوخت و ویلي دي هیله لري چې په څو میاشتو کې به د اسلامي دولت د ګروپ نه په سوریه کې د عراق او موصل ښارونه بیرته ونیول شي. عراقي قواو تیره میاشت اعلان وکړ چې د موصل ختیځ برخې په بشپړه توګه ونیولې. دغه قواو د اکتوبر په میاشت کې هلته عملیات شروع کړي دي. تاوسن ویلي دي دا قواوې به په راتلونکو څو ورځو کې عملیاتو کې او د موصل ختیځ برخې به بیرته ونیسي. تاوسن دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې جمهور رئیس ټرمپ پینټاګان ته هدایت ورکړی دی چې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ګروپ مات کړي. د سومالیه د پارلمان غړو د چهارشنبې په ورځ نوې جمهور رئیس انتخاب کړی دی. نوې جمهور رئیس په خوانې صدر اعظم دی چې د امریکا او سومالیه د دواړو ملکونو تابعیت لري. محمد عبدالحی محمد چې په فارماجو مشهور دی په مګدیشو کې د سومالیه د پارلمان د غړو د دوه دور رایګیریونه وروسته انتخاب شوی دی. فارماجو په دویم دور رایګیریو کې د خپل رقیب حسن شیخ محمد او پخوانی جمهور رئیس شریف شیخ احمد نه د رایو غټ اکثریت وګټه. نوی جمهور رئیس هم د سیمې ملک ته د وفاداری قسم وکړو او ژمنه وکړه چې امنیت به ټینګ کړي، د اداري فساد مخه به ونیسي او د بیوزلو سره به مرسته وکړي. سالور 50 کلن فارماجو زیات عمر د امریکا په شمالي ښار بفالو کې تیر کړی دی او د نیویارک په ایالتي حکومت کې مختلف وظیفې اجرا کړې دي. د چهارشنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان ولسی جرګې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو لپاره د قانوني لایحې د عملي کولو په حق له نهایي رای ورکړه او تصویب کړ. د اروپایي اتحادیه یو مامور د ویلي دي چې د ګامبیا نوی جمهور رئیس دا خبر تایید کړی دی چې د لویدیځ افریقا دغه ملک به بیرته د نړیوالی جنایي محکمې غړی شي. تیر کال مخکینی رهبر د دغه محکمې نه د وتلو لپاره رسمي جریان پیل کړو. د بین المللي همکاري او پرمختګ لپاره د اروپایي اتحادیه کمشنر نیوین میمیکا د نوی جمهور رئیس ادام بارو سره د غونډې نه وروسته نن په خپل ټویټر کې دغه خبره لیکلې ده. د ګامبیا په خوانی رهبر یحیی جامع نړیوال محکمې ته رسمي خبر ورکړی و چې د دې اعلان یو کال وروسته د دغه محکمې نه وځي. د کینیا سره محکمې نن اعلان کړی چې حکومت باید د دادامپ د مهاجرو کمپ ونتړي او وایي د کمپ د تړل کېدو دغه تصمیم د اساسي قانون خلاف ورزي ده. حکومت د 2014 کال د می د میاشتې رئیس دغه کمپ د تړل کېدو غوښونه کړې دي. ویلي دي چې د 2014 کال د نومبر په اخر کې د سومالیه د مهاجرو کمپ تړي او د سومالیه مهاجر د ملک نه وباسي. کینیا ویلي دي دا اقدام د امنیتی دلایلو په اساس شو. د کینیا د ستر محکمې قاضي القضات جیم ام ماتیو نن د پنځشنبې په ورځ د حکومت دغه حکم یو تبعیزي او د سجمی سزا بللې ده او رد کړې ده. د داداب کمپ د مهاجرو ډیر لوی کمپ دی.
د
درنو اوردونکو هم دې سره زمونږ لومړی مخمنه نیم ساعته خبری خبرونه هم پای ته رسیږي. د درې خبرونه همکاران راغلي دي. د دې خبرونې ته تاسو پام غواړو. اجازه غواړو. خدای پامه. رادیو